بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذي صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنه نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وای چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو قدر منو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. له مازدیګرنۍ وساته خپرونې سره زه علي اصغر عابدي ستاسو درانه حضور ته حاضر سوی یم. یادونه کوم چې اغلې فاطمی هم دلته زما سره حضور لري. نن د پنجشنبې ورځ د 1404 لمریز کال د غوایي یا د سور د میاشتې 15 نیټه او د 2015 میلادي کال د می د میاشتې 15 نیټه ده چې د ذوالقعدې د میاشتې له 12 سره سمون خوري. قدر منوریدونکو، نن به هم خبرونه د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به د سیاسي تبصرې په برخه کې د ټرمپ ادعاګانو ته د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان ځواب ته کتنه وکړو. له هغه وروسته به هم د ستوري په لمن کې ادبي خبرونه واورئ. د پروګرام په دوام کې به هم د ایران د ځایی او سنتي صنایعو پورې اړوند خبرونې ته غوږ سئ، او په پا پای کې به د تلپاتې وږمې په خپرونې سره به زموږ د نن ورځې مازدیګرنۍ وساته پروګرام ختم سي، او موږ به هم ساسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی، او pashto@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی چې له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه، وړاندیزونه او نیوکې شریکولی سئ. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د اسلامي انقلاب د رهبر سلاکار وایي چې که امریکا او وړاندې شوي شرطونه ومني هوکړې ته تیار یو. د ټرمپ استازی وایي چې د اوکراین او روسیې تر سولې نه مخکې کېدلی شي ایران سره هوکړه وشي. له پاکستان څخه شړل شوي افغان کډوال بشري ناورین سره مخامخ دي. هندوستان وایي چې د پاکستان اټومي سلاکوټ باید د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې ول شي، او د قطر لومړي وزیر د فلسطین نیواک له اسرائیل سره د سیمې د هیوادونو د لانجې لامل وبلله.
قدر من اوریدونکو، سم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د اسلامي انقلاب د معظم رهبر سلاکار علي شمخاني له ان بي سي نیوز سره په مرکه کې ویلي چې د سیونیست رژیم لومړي وزیر نتانیاهو هڅه کوي د ایران او امریکا ترمنځ د هوکړې مخنیوی وکړي. واشنګټن باید د هغه مخه ونیسي. د تسنیم له راپور سره سم د ایران د اسلامي انقلاب د نظام د مسلیت پیژندونکو شورا غړی او د اسلامي انقلاب د معظم رهبر سلاکار اعلان وکړ چې د اقتصادي بندیزونو د بشپړ لغو کېدو په صورت کې ایران د امریکا له ولسمشر ټرمپ سره د اټمي هوکړې د لاسلیک کولو لپاره تیار دی. هغه د اټمي وسلو له جوړولو سره په مخالفت کې د ایران په دریځ باندې په ټینګار سره ویلي چې ایران ژمنه کوي هیڅ کله اټمي وسلو پسې ولاړ نسي، خپل د بدای سوي یورانیم زیرمې ختم کړي، یوازې د ملکی استعمال په کچه کې یورانیم بډای کړي، او نړیوالو پلټونکو ته اجازه ورکړي چې په اټمي فعالیتونه پوره څار وکړي. شمخانی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ایران د یادو شرایطو د پوره کېدو په صورت کې همدا اوس د هوکړې لاسلیک کولو ته تیار دی وویل بلې هو. هغه د امریکا د ولسمشر ورستۍ خبرو ته په اشارې سره وویل ټرمپ د زیتون د څانګې خبره کوي خو موږ له سیمې خاردار څخه ماس یو څل دلی نه دي. شمخانی د ټرمپ په ګواښونکو خبرو باندې په نیوکې سره جوته کړه که امریکایان په خپلو خبرو عمل وکړي له شکه پرته کولای سو ښې اړیکې ولرو. دا په نږدې راتلونکو کې د لاشه احتمال حالاتو لامل کېدای سي. د ایران د مصلحت پیژندونکو شورا دغه غړی د هوکړې په خلاف د نتانیاهو د چلولونو پاک له خبرداري ورکړ او وویل که امریکایان د نتانیاهو څخه اغېزمن نسي په اسانه هوکړه لاسلیک کېدای سي. د ترامپ استازي وایي چې د اوکراین له سولې څخه مخکې به ایران سره هوکړې ته ورسیږي. د لویدیځې آسیا په چارو کې د ترامپ ځانګړی استازی د روسیه او اوکراین ترمنځ د سولې له ټینګېدو څخه مخکې ایران سره هوکړې ته د رسېدو د احتمال خبر ورکړی دی. د ترامپ ځانګړی استازی سټیو ویټکاف ویلي چې د اوکراین او روسیه ترمنځ د جګړې بندېده لرې ښکاري او دواړه لوري لا هم د جنګ بندولو ته تیار سوي نه دي. هغه زیاته کړه ډېر زیات احتمال شته چې د روسیه او اوکراین ترمنځ د سولې له ټینګېدو مخکې ایران سره هوکړې ته ورسیږو او د ایران د مسلې د هوار او لپاره حل لاره ومندو.
په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ وویل چې امریکا د چټي خبرو پر ځای دی په یمن باندې د خپل وحشیانه بریدونو مسؤلیت ومني او د خپل تیروتنو په حق له ځواب ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ د یمن په حق له د امنیت شورا د تیر ورځې غونډې ته په اشاره سره اعلان وکړ چې امریکا بیا ځلې د ایران پر خلاف بې بنیاد او چټي تورونه مطرح کړي دي. د ایران د استازولۍ د اعلان له مخې د امریکا هڅه کړې ده چې په یمن کې په عامو خلکو او په ملکي تاسیساتو باندې د خپل وحشیانه بریدونو په اړه له ځواب ویلو څخه وتښتي. حال دا چې امریکا باید د خپلو دغو تیروتنو په وړاندې ځواب وایي.
د سره صلیب نړیوال سازمان وایي له پاکستان سره د افغانستان پر پوله بشري ناورین روان دی. له هغه راهیسې چې پاکستان تېره میاشت د افغان کډوالو شړل پیل کړل، نږدې 1,15,000 کسان بیرته افغانستان ته ورستانه سوي چې ځینې په خپله خوښه خو ډیری په جبري ډول شړل سوي دي. د اپریل په پای کې د پاکستان د حکومت له لوري له دغه هېواده د افغان کډوالو د وتلو ضرب الاجل پای ته ورسېده. د سره صلیب ویاند بستیان فان بلوکلاند وایي چې دا مهال هر ورځ تر 10,000 کسانو پورې له ډیورنډ کرښې افغانستان ته وراوړي. د تانل راپور سره سم زیاتر ورستانه سیوی افغانان خپل کورونه نه لري او د خیمو په کیمپونو کې وسیږي. د سره صلیب نړیوال کمیټې دا وضعیت نه پایدار بللې او ویلي دي چې د اوبو شدید کمښت د خوړو لپاره کافي امکانات نشته. ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي او ناروغۍ لکه دانګي، تبه، چنج او اسهال ډیر ژر خپریږي. د تورخم بندر ترڅنګ په افغانستان کې عمری کم کې زرګونه خلک په سلګونو خیمو کې وسیږي. په یو خیمه کې درې یا ان څلور کورنۍ شریک دي.
په داسې حال کې چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ له اوربند څخه یوازې شپږ ورځې تیرې شوې دي، د هندوستان دفاع وزیر د پاکستان د اټومي سلاکوټ د نه خوندیتوب ادعا کړې ده. هغه د پاکستان د اټومي سلاکوټ د امنیت په باب د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دې هېواد اټومي سلاکوټ باید د ملګرو ملتونو د اټومي اژانس تر څار لاندې ورشي. د هند دفاع وزیر راجنارد سینګ د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر سرینګار کې له یوې پوځي اډې څخه د کتنې پر مهال رسنیو ته وویل چې زه له نړیوالو څخه دا پوښتنه کوم چې آیا د پاکستان اټومي سلاکوټ امنیت تامین دی. هغه په دوام کې وویل چې د پاکستان اټومي سلاکوټ باید د ملګرو ملتونو د اټومي انرژیو د اژانس تر څار لاندې ورشي. د روانې میاشتې په لومړیو کې په کشمیر کې د پهلګام د ترهګریزې حملې نه وروسته چې 28 کسان پکې ووژل شول، هندوستان په پاکستان باندې د تور په لګولو سره د سندور د عملیات ترنوان لاندې په پاکستان باندې هوایی بریدونه وکړ چې د پاکستان له متقابل ځواب سره مخامخ شو. له څو ورځو وروسته او له څو ورځو نخطو وروسته تیرونی دواړو لوري په اوربند هوکړه وکړه.
د قطر لومړی وزیر په غزه باندې د اسرائیل رژیم ورستی بریدونه د اوربند مذاکراتو ته د اهمیت د نه ورکولو په معنا وبلله او ټینګار یې وکړ چې اسرائیلي لوري د مذاکراتو په بهیر کې د ګډون د ضرورت په کله خبر کړی دی. د قطر لومړی وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د امریکا له سی این این سره په مرکه کې وویل چې اسرائیل رژیم په غزه باندې د وژونکو هوایی بریدونو په څو چنده کولو سره د سولې هڅو ته ځواب ورکړی دی. هغه دا خبرې قطر ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له سفر سره هممهاله مطرح کړي دي. آل ثانی ټینګار وکړ چې په غزه باندې د اسرائیل رژیم د دې اونۍ بریدونه شودنه کوي چې دغه رژیم د اوربند مذاکرات ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. هغه وویل چې د فلسطیني ځمکو او د سوریه د خاورې اشغال له اسرائیل رژیم سره د سیمې د هېوادونو د شخړو اصلي لامل دی. د قطر لومړي وزیر د دې په بیانولو سره چې موږ اسرائیلي لوري ته د اوربان په مذاکراتو کې د ګډون د ضرورت په کله خبر ورکړی دی، وویل خو له مذاکراتو سره مهاله په فلسطینیانو باندې د هوایي بریدونو زیاتوالي ته په کتو سره اوربان لیرې ښکاري.
د اسپانیا لومړی وزیر پیدرو سانچیز د دې هیواد د پارلمان په غونډه کې ویلي چې صهیونیست رژیم یو نسل وژونکی یو قاتل حکومت دی او موږ نه غواړو له داسې یو رژیم سره سوداګریزې اړیکې وپالو. د الجزیرې له راپور سره سم د اسپانیا لومړی وزیر د لومړي ځل لپاره د اسرائیل د رژیم په هکله د نسل وژونکي رژیم له عنوان څخه کار اخیستی دی. د اسپانیا د لومړي وزیر مرستیال یولاندا دیاز هم له دې مخکې د اسرائیل رژیم سره د دې هیواد د ټولو اقتصادي راکړو ورکړو د بندیزونو او بندېدو پر ضرورت ټینګار کړی و. له دې سره هم مهاله د صهیونیست رژیم د بهرنیو چارو وزارت په نیواکې فلسطین کې د اسپانیا سفیر انا سالمون احضار کړی ده او دغه خبرو ته یې سخت اعتراض وړاندې کړی دی. اسپانیا په تېرو اونیو کې د 2 میلیون یورو په ارزښت له اسرائیل سره د وسلو د رانیولو قراردادونه هم لغوه کړی وه. د لدین ما سیوا تیره ورځ یو شمیر نورو غربي هیوادونو هم د غزې پر خلاف د صهیونیست رژیم د جنایاتو په وړاندې غږونه اوچت کړي دي. په همدې اړه د کاناډا نوي بهرنیو چارو وزیر انیتا آناند د چهارشنبې په ورځ وویل صهیونیست رژیم په غزه کې لوږه د سیاسي وسلې په توګه کاروي او د اوربند د ترلاسه کولو لپاره یې د لا زیاتو هڅو غوښتنه وکړه. د ایټالیا لومړۍ وزیره جورجیا میلونی د غزې بشري وضعیت غمانګیز او د توجیه وړ نه وباله او ویې ویل چې صهیونیست رژیم باید نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي. د آلمان نوي صدراعظم فریدریش مرتس هم د چهارشنبې په ورځ د غزې تړانګې د سخت قحطۍ د مخنیوي لپاره د سمدستي اقداماتو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د فلسطین ملکي وګړو لپاره بشري مرستې رسول د ټولو اړخونو لپاره یو بشري دنده ده.
د امستردام ښاروال وایي چې اروپا باید د فلسطینیانو ملاتړ وکړي. د امستردام ښاروالي فمکا هالسما هم د هالنډ له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په غزه کې د فلسطینیانو د ویجاړۍ، لوږې او وحشیانه وژنو پر وړاندې قاطع دریځ ونیسي او ټینګار یې وکړ چې اروپا باید د فلسطینیانو ملاتړ وکړي. هالسما د بشري حقونو د کړکیچونو په اړه د دوه ګونی معیارونو خبرداری ورکړ او وویل چې د غزې د خلکو برخلیک د هالند پلازمینې ډیرو سیدونکو ژور اغیزمن کړی دی. هغې زیاته کړه په غزه کې د نسل وژنې تاوتریخوالي په اړه خبرې کول غیر منطقي نه دی او اوس د سیاسي اختلافاتو پرېښودلو او د انساني ژوندونو ژغورلو پر تمرکز وخت دی.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق اجرایوي رئیس انډریو سابرټون افغانستان ته له خپل وروستي سفر وروسته وایي چې د امریکا د مالی مرستو بندېدو په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې سخت کړی دی. هغه تېره ورځ په یو خبري کانفرانس کې زیاته کړه چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې له دغه سازمان سره د امریکا متحده ایالتونو 100 میلیون ډالر مرسته بنده شوې ده. هغه څرګنده کړه چې شاوخوا 6.3 میلیون کسان به چې ډېری یې ښځې دي د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق له ژغورونکو مراقبتونو محروم شي. دا و د نن ورځې خبرونه.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسي تبصره.
ستمنو اوریدونکو، د ټرمپ وروستی وداګانو ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سخت ځواب تر عنوان لاندې سیاسي تبصرې ته غوښی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان چې د کرمانشاه ولایت ته په سفر تللی و، له یو شمیر وتلیو شخصیتونو سره په ناسته کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه وویل، پرون ټرمپ داسې خبرې وکړې چې ښیي د ایران ملت یې نه دی پیژندلی. دوی د ایران د خلکو له غیرت، ایثار، نارینتوب او تیرېدنې بې خبرې دي. ولسمشر زیاته کړه، کله چې یو څوک لکه ټرمپ موږ ګواښي او وایي ایران د ناامنۍ عامل دی، باید وپوښتو چې تیر یو کال کې چا په غزه کې 6000 ښځې او ماشومان په بمباریو کې له منځه یوړل. آیا موږ هغه یو چې پر غزه یې اوبه، ډوډۍ او درمل بند کړل؟ آیا موږ هغه یو چې ویل موږ داسې بمونه لرو چې هیڅوک یې تصور هم نشي کولی؟ هغه ویل، کله چې تاسو توغندۍ او بمونه سیمې ته لیږئ، څوک د جګړې په لټه کې دی او بیا ادعا کوئ چې د سولې غوښتونکي یاست؟ اووه څلوېښت کاله یې د خپل ټول ځواک سره هڅه وکړئ چې د ایران اسلامي جمهوریت نظام له منځه یوسئ، خو نه شي کولای او نه به یې وکولای شي. پزشکیان دښمنانو ته وویل، موږ د جګړې په لټه کې نه یو، خو د دې هیواد عزت له هیڅوک سره معامله نه کوو. د ایران ملت ځوانان، میړني ښځې او نخبګان د هیڅ قدرت په وړاندې سر نه ټیټوي. دا موږ له خپل امام څخه زده کړي. حضرت امام علي علیه السلام وایي، پرته له خدای پر بل چا امید مه بندوئ. پزشکیان ټینګار وکړ، که دوی سوله غواړي یا نه غواړي، موږ به دا هیواد جوړ کړو، د برېښنا، اوبو، ګاز ستونزې به حل کړو، موږ له اویا تر اتیا زره میګاواټه لمریز، بادي او نور تجدید وړ انرژي د فعالولو په حال کې لرو، هیڅوک نشي کولای موږ ودروي. هغه ویل، موږ له سیمې هیوادونو سره د ورورګلوۍ تړون کړی او د چا پر خاوره سترګې نه لرو. د هیوادونو د فتح کولو په لټه کې نه یو، غواړو د خپلو خلکو لپاره عزت او سرلوړي راوړو. هغه کسان چې زموږ ساینسپوهان یې ترور کړل، ادعا کوي چې ترهګر نه دي. زموږ ساینسپوهان د هیواد د سرلوړۍ لپاره هڅې کولې. پزشکیان ټینګار وکړ، موږ د دې ملت په عزت او سرلوړۍ له هیچا سره معامله نه کوو. دا په ایراني ذات کې ریښې لري. زما لپاره شهادت په خپل بستر کې له مړینې څخه خوږ دی. موږ نه ویریږو. د ایران ملت که یو موټی شي، هیواد به جوړ کړي. فرق نه کوي چې کوم قوم، نژاد، ژبه یا مذهب، ټول ایرانیان باید لاس په لاس شي. هغه د وروستیو ګواښونو په اړه وویل، هغه څوک چې د ایران د تسلیمېدو خوب ویني، سخت په تېروتنه کې دی. دا هیواد زرګونه کاله سابقه لري. هیڅوک نشي کولای د دې ملت ریښې ووهي. حتی که زموږ مشران شهید کړي، له دې خاورې به سلګونه نور راپورته شي. د ایران ولسمشر زیاته کړه، ټرمپ وایي امریکا داعش له سیمې وویست. تاسو داعش له سیمې وویست یا ایران او شهید قاسم سلیمانی، او پر ځای تاسو هغه شهید کړ او اوس هم له داعش څخه ملاتړ کوئ.
قدر من اوریدونکو، د پروګرام له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو.
ستوري پلمن کې
زمن اوریدن کو زمر سلامونه او نیک پیرزوینه و منی عزیزانو، دستور پلمن کې لوم پروگرام سره زفاطمی لخبل محترم همکار
اندی اسقر عویدی سره
ستاسو خدمت ته حاضر شویم. لکه څنګه چې موږ په تیر پروګرام کې له تاسو سره ژمنه کړې وه چې د پروګرام په دې برخه کې حملیت لرو چې د نړۍ پر نورو شاعرانو او فصیحو لیکوالانو باندې د سعدي شیرازي اثرات او اغیزې وڅېړو، نو په دغه پروګرام کې همدغه بحث ته ادامه ورکوو. هیله ده چې تر پای راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. Thank you.
د نړۍ د ادبیاتو په پراخه برخه کې د سعدیه شیرازي نوم د یو روښانه ستوري په څیر ځلیږي. د هغه له خبرو څخه د ایران په پولو کې بلکې په ټوله نړۍ کې ډیرو لیکوالانو او مفکرینو هم الهام اخیستی دی. سعدیه په خپله ساده او خوږه ژبې سره نړۍ ته ژور انساني او اخلاقي پیغامونه ورسولی دي. د هغه آثار د کلتورونو او ژبو ترمنځ یو پل سو او تلپاتې اغیزه یې پرېښوده، له ختیځه تر لویدیځه پورې، له پرونه تر ننه پورې د سعدي ږغ د ډیرو لیکوالانو او شاعرانو په آثارو کې اورېدل کیدای سي. هغه نه یوازې یو لوی شاعر و، بلکې د ولسونو ترمنځ د سولې، دوستۍ او خواخوږۍ سفیر هم و. په دې پروګرام کې به لومړی د لویدیځ ادبیاتو یعنی په غرب کې په یو مشهور شخصیت د سعدي د خبرو اغیزې وڅېړو او معلومه کړو چې د دې ایرانۍ شاعر فکرونه په خپلو آثارو کې څنګه څرګند سوی دی.
عزیزانو، یو مشهور امریکایي شاعر او لیکوال رالف والدو امرسون په 1840 میلادي کال کې په بوسټون کې د خپلو شعرونو لومړۍ ټولګه خپره کړه. په دې ټولګه کې نه یوازې د حافظ د غزلونو ژباړې شاملې وې، بلکې د سعدي په نوم د 168 کرخو اوږده شعر هم شامل و. خو ولې یو امریکایي لیکوال په هغه وخت کې فارسي ادب ته مخه کړه؟ په هغه پړاو کې چې امریکا یوازې له برطانوي واکمنۍ ازاده شوې وه او له منځني ختیځ سره یې لږ اړیکه درلوده، امرسون کوم څیز وهڅول چې سعدي ته مخه کړي؟ په 18 او 19 پیړۍ کې په آسیا او نوي نړۍ کې د اروپایي نفوذ پراختیا د اروپایي رون اندو لپاره د آسیایي کلتور او تمدن کشفولو لامل شوه. د نوي پوهاوي په اروپایي کلتور ژوره اغیزه درلوده. د لیکوالانو او متفکرینو د لا زیاتې پوهې لپاره یې توند راپاروله. امریکا د دې کلتور د یوې برخې په توګه له دې لیوالتیا او سپړنې بې برخې نه وه. خو د امرسن اصلي انګیزه له ساده تجسس اخوا وه. امرسن د مادیزم او عقلانیت د فلسفې مخالفت وکړ چې په 18 پیړۍ کې په اروپا کې واکمني درلوده. هغه یو پرهیزګار او مذهبي سړی و چې عرفاني ګروهنې یې درلودلې او په آسیایي کلتور کې داسې نظرونه او تیوري موندلې چې د هغه له نظرونو سره سمون لري. په خپلو یادداشتونو کې چې هغه یې زما ورکشاپ بولي، امرسن د خپلې مطالعې له کلونو کلونو راهیسې د آسیا له تمدن سره علاقه پیدا کړې وه. هغه په وار وار د سعدي، حافظ او فردوسي د اثارو د لوستنو یادونه کړې ده. په زړه پورې خبره دا ده چې له ایراني شاعرانو سره دغه دلچسپي، له هندي او چینایي شاعرانو سره د هغه د علاقې په پرتله ژوره او پیاوړې وه. دغه امریکایي لیکوال نه یوازې د سعدي آثار مطالعه کړل، بلکې د هغوی ژباړه یې هم پیل کړل. هغه د مختلفو شاعرانو له 60 زیات فارسي شعرونه ژباړلي او په اتلانتیک مجلې کې د فارسي شاعري په نوم یوه اوږده مقاله خپره کړې ده. هغه سریزه چې امرسن د سعدي د ګلستان د ژباړې لپاره لیکلې وه، د دې لوی شاعر په اړه د هغه ژوره پوهه ښیي. په خپله مقدمه کې امرسن په امریکا کې د ختیځ ادبیاتو د باوري ژباړو د نشتوالي په اړه خواشیني څرګندوي او هیله لري چې دا وضعیت به ښه شي. هغه سعدي یو نړیوال شخصیت ګڼي چې پیغام یې سره له دې چې له فارسي ژبې سره تړاو لري د ټولو ملتونو لپاره دی. امرسن ایرانیان د آسیا فرانسویان بولي او د دوی اوخیارتیا تعلیم یافته خلکو ته درناوی او مذهبي زغم ستاینه کوي.
د سعدي هغه شعر چې امرسن ویلی دی د دې لوی شاعر یو خیالي انځور وړاندې کوي. په دې شعر کې سادی یو ګوشه نشین عارف دی چې له شهرت څخه ډډه کوي او د حقیقت په لټه کې دی. په عینیال کې دا شعر د ختیځ او لویدیځ ترکیب دی او د ایمرسن د هغه احدسي استازیتوب کوي چې ځان د لرغوني یوناني ادب له زړو چوکاټونو جلا کړی دی. دا باید په پام کې ونیول سي چې په بوسټن کې د ایمرسن نړۍ په شیراز کې د سعدي له نړۍ سره ډېره زیات توپیر درلوده. خو دا حقیقت چې ایمرسن وتوانېدی چې د دې دواړو دنیاګانو ترمنځ یو پل جوړ کړي د دواړو شاعرانو د وړتیا ثبوت دی. سعدي د نړۍ د ټولو ولسونو او خلکو په ژبو خبرې کوي او د هغه خبرې لکه د هومر، شکسپیر، سیرینتس او مونتاین پشان تل تازه دي.
قدرمنو اوریدونکو، د پروګرام په لومړۍ برخه کې موږ په امریکایي شاعرانو او لیکوالانو او شاعر او لیکوال ایمرسن د سعدي د اغیز یادونه وکړه. اوس موږ د نړۍ یو بل ادبي شخصیت ګویټه ته مخه کوو چې د سعدي له آثارو سره یې دلچسپي درلوده او د دې ایراني شاعر له سټایل او کارونو یې بیلګه اخیستې ده. کلونه مخکې له دې چې د حافظ نوم د ګویټې په ژبه راشي، د سعدي لمر په اروپایي ادبیاتو ځلېده. هغه نوم چې د جرمنیانو په زړونو کې د ایډام اولیریوس لخوا د ګلستان په ژباړې سره راڅرګند شو. اولیریوس یو جرمني څېړونکی، ریاضي پوه، جغرافیا پوه او کتابدار و. هغه ایران ته په سفر او له شاه صفي سره د لیدنې پر مهال د فریدریک جیم د هولسټاین دوچی د سفیر د سکرټر په توګه حاضر و. ایډم له دې سفر د خپلو مشاهداتو په اړه دوه کتابونه ولیکل او په 1450 میلادي کال کې د سعدي د ګلستان او بوستان لومړۍ جرمني ژباړه خپره کړه. په دې کار سره هغه نه یوازې ایران لویدیځ ته معرفي کړ، بلکې د فارسي حکمت او ادب خزانه یې هم ورته وړاندې کړه.
جوزف فریر وان هامر پرگستال یو مشهور مستشرق دا اعتراف کوي چې سعدي په هغه وخت کې په اروپا کې تر ټولو مشهور فارسي ژبې شاعر و. شاید همدا لامل وي چې د جرمني مشهور شاعر او ادیب ګویټه سره چې خپل لویدیځ ختیځ دیوان یې د حافظ یو بل مشهور ایراني شاعر چې په 14 پیړۍ کې ژوند کاوه له کارونو الهام اخیستی و، هغه هم سعدي شیرازي ته پاملرنه وکړه او دا ایراني شاعر او ادیب یې وپیژنده. د لویدیځ ختیځ دیوان کې د ګوتې ځینې شعرونه د سعدي د شعر غیر مستقیم اغیز په هغه باندې څرګندوي. د مثال په توګه ګوتې په حکمتنامه کې لیکلي که خدای گاوندای وای از ما و ستا پا بدی نو زموج لپاره دیر درناوی نپاتی که ده. هغه دی چی ده بلچا لکار سر کار نلری. او سادی پا گلستان که ویلی دی خداوند تعالی می بیند و می پوشد و همسایه نمی بیند و می خروشد. خدای تعالی وینی او پرشی، خو گاوندای نوینی او چیغی وحی.
نظر خواندان په دې باورې دي چې ګویټې د سعدي له آثارو د محتوا په بلګیا اخیستلو سربیره د سعدي سټایل او لیکلو رودې ته هم پاملرنه وکړه او له هغه یې بیلګه واخیستله. په بله وینا، د سعدي د آثارو نورې ادبي ځانګړتیاوې لکه ملتونه او د تخیل عنصر کارول چې د سعدي شیرازي په آثارو او شعرونو کې شتون لري، د ګویټې په آثارو کې هم لیدل کیږي. ګویټه خپل شاعرانه اثر د سعدي د ګلستان او د هغه له تخیلي انځورونو الهام اخیستی و. هغه له سعدي دومره متاثره و چې حتی د خپل ویدیز ختیځ دیوان په پای کې د سعدي د ګلستان ورستي دوه شعرونه په سمه توګه او پرته له دې چې په فارسي او جرمني ژبو کې کوم بدلون راولي نقل کړل. موږ په خپل ځان نصیحت وکړ، موږ په خپل ځای نصیحت وکړ، موږ په دې ځای کې د یو څه وخت لپاره ژوند کاوه، او که چیرې دا د چا پام ته ونه رسیږي، پیغام په رسولانو دی او بس.
هو ګرانو، سعدي یوازې یو شاعر نه دی، هغه یو کلتوري سفیر دی چې پیړۍ وړاندې د اروپا په زړه کې د دوستۍ او د لیتوګو د تبادلې تخم کرلی و. هغه تخم چې نن د نړۍ د ادبیاتو په باغ کې په یوه قوي ونې بدله سوې ده. موږ ولیدل چې څنګه سعدي په خپل نفوذ درلودونکی کلام سره د ګویتی او ایمرسن زړونه تسخیر کړل. ګویتی او ایمرسن د زرګونو شاعرانو یوازې دوه مثالونه دي چې د تاریخ په اوږدو کې یې له سعدي صاحب څخه الهام اخیستنه کړې ده. راځئ چې په یاد ولرو چې سعدي د معنا او مفاهیمو لوی سمندر دی چې هر شاعر ترې خپل وسه پورې ګټه پورته کړې ده. سعدي د ټولې نړۍ لپاره یو ارزښتناکه خزانه ده. سعدي یوازې یو ایرانی شاعر نه دی، بلکې یو نړیواله ښکارنده دی. هغه په خپلو شعرونو سره د کلتورونو او تمدنونو ترمنځ پل جوړ کړی، او د نړۍ د ادبیاتو په تاریخ کې خپل نوم تلپاته کړی دی.
ستوری پلمن کې پروګرام لری د دې برخې وخت نو په همدې ځای کې پای ته رسیږي. انشاءالله تعالی په بل برخه کې بیا د سعدي د شهرت او په نړۍ کې په لیکوالانو د هغه د اغیزو په اړه له تاسو سره خبره وکړو. نو تر هغه وخت پورې بیا ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
ځایی او دودیز کالی د تهران د پښتو خبرونې درنو او قدرمنو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
له دودیز او سیمه ییز هنر څخه د جامو ډیزاینونو هرکلی ترنوان لاندې د ځایی او دودیز کالی ترنوان لاندې یو مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شیو. هیله ده چې ستاسو د استفادې او خوښی وړ وګرځي.
ګرانو مینوالو، فیشن او جامې نه یوازې زموږ د ورځني ژوند یوه برخه ده، بلکې د یوې ټولنې کلتوري، ټولنیز او حتی اقتصادي هویت هم څرګندوي. د تاریخ په اوږدو کې هر کلتور خپلې ځانګړې جامې ډیزاین کړې دي چې زیاتره وختونه د جغرافیایي، ټولنیزو او تاریخي شرایطو لخوا اغیزمنې وي. د بومتن لسم ملی فیسټیول د غوره آثارو نندارتون په تهران کې د ایرانی هنرمندانو په کور کې ترسره شو. په دغه نندارتون کې په دوو برخو یا کیټګریو کې غوره شوي آثار د ټی شرټ او شال او پړونی کیټګریو کې د جامو سیالۍ او غیر سیالۍ برخه په دریو ورځو کې د مینوالو لپاره نندارې ته وړاندې شول. له څو کلونو راهیسې د جامو یا کالیو ملي فیسټیول د جامو له لارې د ایرانی او اسلامي کلتور، هنر او تمدن مفاهیمو رسولو کې مرسته کولو، د ایران د فیشن او جامو صنعت کې د هنرمندانو او تخلیقي ډیزاینونو د فعالشتون لپاره د یو بستر رامنځته کولو، د استعدادونو پیژندلو او د ځوانانو د تخلیق په وده کې مرسته کولو، له صنعت سره مستقیمی اړیکې رامنځته کولو او د فیسټیوال غوره شوي ډیزاینونو سوداګریز کولو او تولید کې مرسته کولو په هدف سره ترسره کیږي. د بوم تن لسم ملي فیسټیوال د هنر د اکاډمیک جهاد د کلتوري مرستیالې لخوا او د څو اکاډمیو مرکزونو د کلتور او اسلامي لارښود وزارت، د تهران د جامو جوړونکو او پلورونکو اتحادیه او د ایرانی جامو په برخه کې د څو مشهورو برانډونو په ملاتړ او ګډون سره رامنځته شوې، چې د ټولنې د کلتور او اړتیاو سره سم د مناسبو جامو او همدارنګه ایرانی او اسلامي رول ماډلونو او خپرولو لپاره یوه برخه ده. په دې وروستیو کلونو کې د ایران د جامو یا کالیو ډیزاینونو د اصلي او دودیزو ایرانی ډیزاینونو کارولو ته مخه کړې ده او د جامو، بیګونو، بوټانو او حتی ګاڼو په مختلفو کیټګریو کې ښکلي او تخلیقي بیلګې تولید کړې دي. د خلکو لخوا د دغو ډیزاینونو پراخه منل او د ایرانیانو په ورځني ژوند او کارونه کې د دوی شاملېدل له هغو مواردو څخه دي چې د تولید او فیشن په نړۍ کې د دغو ډیزاینونو د ودې لامل شوی دی.
د فیشن صنعت په نړۍ کې یو له خورا متحرک او ګړندۍ وده کوونکو صنعتونو څخه دی چې له دې لارې موږ هر ورځ د نوي او متنوع محصولاتو د تولید شاهدان یو. خو دا صنعت له مختلفو سرچینو څخه له الهامه پرته وده او پراختیا نشي کولای. د پیړیو پیړیو په اوږدو کې ډیری ټولنیز او سیاسي بدلونونو د جامو پر صنعت اغیزه کړې ده. په اتلسمه پیړۍ کې صنعتي انقلاب په ځانګړې توګه په اروپا کې د ماشینونو په کارولو سره د جامو پراخ تولید پیل وکړ. دا بدلونونه د دې لامل شول چې دودیز جامې ورو ورو خپل ځای عصري او صنعتي جامو ته ورکړي، خو دودیز جامې لا هم په ډیرو ټولنو کې ساتل کیږي او په ځانګړو مراسمو او دستورو، جشنونو او حتی ورځني ژوند کې هم مهم رول لوبوي. دودیز جامې چې ډیری وخت په لاس جوړیږي معمولا پکې له ځانګړو بیلګو، پیچلو ګنډلو او طبیعي ټوکرونو څخه کار اخیستل کیږي چې په هرې سیمې کې طبیعي سرچینې او اقلیم ته په کتو سره توپیر لري. دودیز جامې نه یوازې د کلتوري او ټولنیز هویت سمبول ګڼل کیږي، بلکې د هر ملت د هنرونو او صنایعو یوه برخه هم ده. د هر قام او ملت دودیز جامې خپل تاریخ او فلسفه لري. په تیرو وختونو کې جامې یوازې د شخصي حریم د ساتلو او راحتۍ لپاره نه ډیزاین کېدل، بلکې د ټولنیز طبقو، اقتصادي وضعیت او حتی د مذهبي باورونو ښکارندوی هم بوي. د بیلګې په توګه په لرغوني ایران کې شاهي جامې د قیمتي ټوکرانو او ځانګړو رنګونو په کارولو سره ډیزاین کېدل څو د اشخاصو مقام او قدرت څرګند کړي. دودیز فیشن د جامو او لباس هغه ډول تولید ته اشاره کوي چې د یوه قوم یا هیواد د کلتور، تاریخ او هویت پر بنسټ رامنځته شوي وي. د بیلګې په توګه د ایران، هند، جاپان او نورو دودیزې جامې د ملي سمبولونو او د کلتوري هویت د یوې برخې په توګه پیژندل کیږي. خو آیا دودیز فیشن یوازې یو تاریخي میراث دی چې باید په موزیمونو کې وساتل شي، یا دودیز فیشن کولای شي له وختونو سره مطابقت پیدا کړي او زموږ په ورځني ژوند کې ځای ولري؟ دودیز فیشن د تاریخ په اوږدو کې په مختلفو ټولنو کې د جامو د پراختیا او تکامل په توګه معرفي کېدلی شي. هر قام یا هیواد د خپل جغرافیایي شرایطو، اقلیمي سرچینو، باورونو، دودونو او رواجونو ته په کتو سره د خپلو جامو په ډیزاین او ګنډلو کې خپلې ځانګړې نمونې کارولې دي. ډیری دودیز جامې د ټولنیز وضعیت، قبیلو، دین، جنس، عمر او ځانګړو مراسمو لکه ودونو، ماتم او جشنونو څرګندونه کوي. ځینې دودیز جامې لکه د هندي ناوې جامې، جاپاني کیمینو، سکاټلنډي کلیټ او نور په بشپړه اونړي ډول ډیزاین او ګنډل شوي دي چې په خورا تفصیل سره د هغه دور د هنرمندانو مهارت او تخصص منعکس کوي. د فیشن ډیزاینرانو لپاره د الهام یوه مهمه سرچینه دودیز فیشن دی. د خپلو ښکلي او بې ساري رنګونو، جوړښتونو، نمونو، شکلونو او جزئیاتو سره د دودونه کولای شي د فیشن ډیزاین کوونکو سره د دوی د ډیزاینونو لپاره نوي او تخلیقي نظرونه را پیدا کړي.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو، نن سبا د ټکنالوژي په پرمختګ او د نړیوالو اړیکو په ودې سره د هیوادونو او قومي ډلو ترمنځ کلتوري پولې په تدریجي ډول له منځه تللي او د یو نړیوال کلتور د رامنځته کېدو په حال کې دی. دا خپلې ګټې لري، خو په ورته وخت کې دا ممکنه ده د ډیرو سیمه ییزو او ځانګړو کلتورونو د سکوت او هیرېدو لامل شي. دودیز فیشن هم له دې قاعدې څخه مستثنا نه دی. په مختلفو هیوادونو کې زیاتره ځوانان غواړي چې فیشنی او زړه راښکونکي جامې واغوندي او دودیز جامې یوازې د ځانګړو مراسمو لپاره یا د تھیټر یا سیاحتي لباس په توګه وګوري. ځینې دودیز جامې په ډېر هنري ډول ډیزاین او ګنډل کیږي، خو د ناآرامۍ او د ورځنۍ کارونې لپاره د غیر مناسب والی له امله ډېر کم خلک یې اغوندي. دا وضعیت د دودیز فیشن د ساتنې او بیا ژوندي کولو لپاره یو لوی ننګونه کیدلی شي، خو په ورته وخت کې داسې فرصتونه هم شته چې کولی شي د دودونو د خپرولو او ترویج لپاره وکارول شي. یو له دغو فرصتونو څخه د ټولنیزو رسنیو او آنلاین پلیټفارمونو کارول دي. که څه هم دا رسنۍ ممکنه ده د نړیوال کلتور خپرېدو لامل شي، خو بیا هم کولی شي د سیمه ایزو او ځانګړو کلتورونو د خودلو او شریکولو لپاره هم فضا چمتو کړي. باید یاد ولرو چې د فیشن صنعت یو متحرک او بدلیدونکی صنعت دی چې تل له مختلفو سرچینو څخه د الهام اخیستو په لټه کې دی. دودونه د فیشن ډیزاینرانو لپاره د الهام یو پیاوړې سرچینه ده چې په خپل بډایه کلتوري او هنري مخینه سره کولی شي د نوي او تخلیقي کارونو پر رامنځته کولو کې مرسته وکړي.
عصري ډیزاین په ځانګړې توګه د نوي ټکنالوژیو پر اتلو سره د جامو تولید او ډیزاین کولو په روده کې پراخه بدلونونو ته اجازه ورکړې ده. پر دودیزو جامو باندې د عصري کولو یو له اصلي اغیزو څخه د جامو په ډیزاین کې د نویو موادو او نویو تخنیکونو کارول دي. د بلګې په توګه مصنوعي او نانو ټوکرونه د طبیعي ټوکرانو د ځای نیولو په حال کې دي. دا بدلونونه د داسې جامو د رامنځته کېدو سبب کیږي چې هم د ښکلا له اړخه خوشوونکي وي او هم د راحتۍ او کارونې له پلوه نوي او مناسب وي. له دې سره ډیری ډیزاینران هڅه کوي چې دودیز جامې له عصري ډیزاین سره یو ځای کړي. دا ډول ډیزاین په ځانګړې توګه په هغو هیوادونو کې چې بډایه تاریخ او کلتور لري، لکه ایران، د فیشن په نړۍ کې یو له خورا مهمو بهیرونو څخه ګڼل کیږي. په دې ډیزاینرانو کې نه یوازې دودیز ډیزاینونه او نمونې کارول کیږي، بلکې د دې نمونو په ترکیب کې په ساده او عصري ډیزاینونو سره داسې جامې رامنځته کیږي چې زړه راښکونکي او عملی ببی. د بلګې په توګه ایرانی ډیزاینران د دودیزو ټوکرونو لکه زری، ترمه او ریخمو په کارولو سره عصري او غوره جامې ډیزاینوي او خپل کلتوري او تاریخي ریښې ساتي. دا ترکیب نه یوازې په کورنۍ فیشن صنعت کې، بلکې په نړیواله کچه هم پام ځانته اړولی دی او د نړۍ نورو برخو ته یې د ایران کلتور معرفي کړی دی. سربیره پر دې، ایران د خپل پراخ کلتوري او قومي تنوع له امله د دودیزو جامو بډایه ټولګه هم لري. په ایران کې د هر قام دودیز جامې ځانګړي کیسې، دردونه او تاریخ روایت کوي. دا جامې د سیمه ییز هنرمندانو د هنر او مهارت څرګندونه ده چې له پیړیو پیړیو راهیسې منتقل شوي دي. د دې جامې ډیزاینونه، رنګونه او نمونې هر یو ځانګړی کلتوري او ټولنیز معنا لري. له همدې عمله دا جامع کڅه هم ساده دي، د باورونو، تاریخ او هنر ژور مفاهیم هم لري، او له عصري ډیزاینونو سره د دوی ترکیب په زړه پورې مګر ننګون کې پایلې سره پای ته رسیږي. له دې سره دا کولی شي د تیرو او اوسني وخت او دود او نوښت ترمنځ د اړیکو رامنځته کولو لپاره ډیری فرصتونه هم چمتو کړي.
تهران رادیو کې درمنو اوریدونکو، د دودیزو او ځایی کالیو یا جامو په حق له ځانګړې پروګرام مو ورید، په دې هله چې تاسو د پامو خوخه ورګرځیدلې وي، نو موږ ته هم په همدې ځای اجازه راکړي.
خدای مو مل شه. تلپات خوشبویی، ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تلپاتې خوشبویی له یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. قدرمنو دوستانو، د تلپات خوشبویی په دوهم پړاو کې د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د معارف او تفسیر اړخ ته پام کوو. هغوی په دولسم پړاو کې د امریکا مشران د فساد، انحراف، جنګوښتنې او فتنې رامنځته کونې سبب بولي او د هغو لاره بې لاره او د شیطان لاره معرفي کوي. د اسلامي جمهوریت په پوځ او هوایي ځواک کې ډېر لایق او تکړه عناصر موجود دي. ځینې ځوانان به مو لیدل چې ستر کارونه یې کړي وو او د خدای په فضل د پرمختګ لپاره ظرفیت وو. وړتیا او لوسمن ځواک موجود دی وو. له دغه توان څخه انشاءالله زیات نه زیاته استفاده وکړئ او انشاءالله ورځ په ورځ پیاوړی شئ. زه هم دعا کوم چې خدای تعالی ستاسو په توفیقاتو کې اضافه وکړي او پوه شئ چې د ایرانی ملت دښمن په ماتې محکوم دی. علت هم دا دی چې د ایرانی ملت دښمن په باطل لاره کې حرکت کوي. که د امریکا پخوانیو مشرانو تر پوششونو لاندې کارونه کول
اوس نور په څرګنده او له پوخخه پرته خپل فسادونه، انحرافات، جنگ غوښتنې، فتنې رامنځته کونې د نورو شتمنیو ته تمې څرګندوي. لاره باطله لاره ده، د شیطان لاره ده، او دا د شیطان لاره امهغه اولئک الذین لعنهم الله ومیل عن الله فلعن تجد له نصیرا. څوک چې د خدای چې خدای تعالی فرمایلی دی لعنت کړی او له خپلې درګاه لیري کړي، فتح به ترلاسه نه کړي، مرسته کوونکي به ونه مومي. خبره همدغسې ده، خو تاسو نصرت کوونکي لرو، او هغه نصرت کوونکي عزیز او حکیم خدای دی، او انشاءالله ستاسو نصرت به وکړي او خپل هدف ته به ورسیږو.